السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنۍ یو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې خبري مجله کې چې دېرش دقیقې د سالی له خپلو نورو همکارانو سره ستاسو په خدمت کې یم. حمید رکین سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې چارواکي وایي د حیرتان له ګمرک څخه میلیونونه افغانۍ ورکې سوي دي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې بندیان ځورول کېږي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. اوس اجمل انسخه خبر نوري.
ایا صاحب سوکونه وای اکمالاتی هلیکوپټر پرون په زابل کې غورځیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک د مسول وژنه په سخت ټوک کې غندلې ده. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي او په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو غږیږي. بشپړ خبرونه واورئ. د حساب سوکونو یو اکمالاتي هلیکوپټر پرون په زابل ولایت کې غورځیدلې ده. زابل والی ویان محمد جان رسولیا رضادی رډیو ته ویل چې دا ملکی هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو او د هوا د خرابوالي له امله د دې ولایت په شینکی ولسوالۍ کې وغورځیدله. د خغل رسولیار په خبره د دې هلیکوپټر څلور تنه عمله چې وخزه هم پکې شامله وه په دې پیښه کې له منځه تللې. د عامه روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک د مسول وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په شینډن ولسوالۍ کې د اوګل په نوم د یو روغتیایي کلینیک مسول ډاکټر حفیظ الله یو اونۍ مخکې نامعلوم وسلوال لخوا وتښتول شو او مړی پرون په دې ولسوالۍ کې وموندل شو. د دې ډاکټر د وژلو مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. د عامه روغتیا وزارت له ټولو خواونه غوښتي چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو فعالیتونو ته درناوی وکړي ځکه دوی غیر سیاسي او بې پرې خلک دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان ته د ګرجستان د ولسمشر سفر د هوا د خرابوالي له امله ځنډیدلې. د دې وزارت وایي جانان موسازي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان چارواکي له دې عمله خواشینی دي خو دا سفر به په یو بل مناسب وخت کې ترسره شي. دی وایي د هوا د خرابوالي له امله کابل ته د ګرجستان جمهور رئیس سفر لغوه شوی خو هیله لرو چې دا سفر په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر پرون کابل ته ولاړ او لا هم په کابل کې دی. ګرجستان دا مهال په افغانستان کې 900 سرتیری لري. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پر زرګونو بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو د ژمنیو موادو ویش پیل کړی. د دې ادارې لخوا په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې مرستو کې کمپلې، ترپالونه، جامې، بخارۍ او د سون مواد شامل دي چې د کابل په لسو ولسوالیو کې پر بې وزلو ویشل کیږي. د ولسی جرګې غړي له څو ځلو انتخاباتو وروسته نن وتوانېدل نعمت الله غفاري د دې جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکي. د ولسی جرګې 126 حاضرو غړو نن سهار د دې جرګې د غونډې په لومړي سر کې علني رایې ورکړه چې یوازې څلور وکیلانو مخالفې او پاتې نورو ټولو موافقې رایې ورکړې. په دې توګه له څو ځلو انتخاباتو وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړي بشپړ شول او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي ولسمشر دې جرګې ته د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره څو وزیران هم ور وپیژني. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ څو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته. د القاعده د ډلې مشر ایمن الزواهری په عربي او نورو نړۍ کې پر مسلمانانو غږ کړی چې په سوریه کې د حکومت د هغو مخالفو ملاتړ وکړي چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. په هغه تدقیقي ویډیو کې چې په یوه ویبپاڼه کې خپره شوې، الزواهری په ترکیه، عراق، لبنان او اردن کې مسلمانان هڅولي چې د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو مرستې ته دې ورسیږي. په مصر کې زیږیدلې الزواهری د سوریې له خلکو غوښتي چې بشر الاسد د رژیم پر ضد پاڅونونه کې دې پر لویدیځ اتکا نه کوي. نوموړي د بشر الاسد په مشرۍ حکومت یو تباه کوونکی او سرطاني حکومت بللی. ایمن الزواهری د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دا مهال د القاعده ډلې مشري کوي. لبلې خوا د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي او په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو پر لارو چارو غږیږي. د عربي ټولنې استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې په سوریه کې ناکرارۍ په زیاتېدو دي او د جمعې په ورځ ګاونډي هیواد لبنان ته هم پراخې شوي دي. د ترکیې پوځ وایي جنګي الوتکوی د عراق په شمال کې د مشکوکو کوردي یاغیانو اهداف بمبار کړي. د ترکیې پوځ ویلي چې الوتکوی د شنبې په سهار د ترکیې پولې ته نږدې د عراق په زپ او هاکورک سیمو کې د کوردي یاغیانو پټنځایونه بمبار کړل. د پوځ په بیان کې راغلي چې ټولې الوتکې بیرته خوندي اډو ته ستنې شوي خو د نورو اړولو تلفات او زیانونو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. ماليزیا نن هغه سعودي خبريال خپل هواد استلې څوک چې په ټوئیټر کې د یو څه د اسلام د پیغمبر په اړه د یو څه خبرول لکبله سعودي چارواکو ته مطلوبو. درویش کلن حمزه کاشغری په ټوئیټر وی پانه کې تیرونی د اسلام د پیغمبر د مولود په مناسبت یو څه لیکلی و چې د خلکو او دینی عالمانو اعتراضونه راوپارول او نوموړی له سعودي څخه تیښتې ته مجبور کړ. وس ویل کیږي چې سعودي چارواکو له ماليزیا څخه کاشغری لاس نیولی بی ولی که پر نوموړي ثابته شي چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی نو په سعودي عربستان کې د مرګ له سزا سره مخ کیدلی شي. په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخابات پایل شول. مخکې له مخکې اټکل کیږي چې اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په خپل وطن هغه سیالان چې ډیر مشهور نه دي مات کړي. یوې رای ورکوونکي په دې اړه د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل دا خورماګل په نوم باندې دا یوه ترکمنۍ رای ورکوونکي ده چې د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته ویلي زه د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم سره له دې چې پوهیږم څوک بریالی کیږي په دې انتخاباتو کې رای ورکوم. په انتخاباتو کې هیڅ هم د عامو خلکو د غوښتنې سره سم نه دي. باور لرم چې داسې وخت به هم راشي چې زموږ په هیواد کې ډیموکراتیک انتخابات وشي. نورو کاندیدانو هم د راپورونو له مخې خپلې رایې کارولې دي.
شپږ بجې یو څه باندې شپږ دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې اوري چې چرواکي وایي د حیرتن له ګمرک څخه میلیونونه افغانۍ ورکې دي. په کندهار کې د نیول سوي لس کلن ځان وژونکي داستان د هغه په خپله ژبه اوري.
بیا مې طالبان نیسي او طالبانو چې ونیسي بیا واسکټ کار کوي. هغه نه چې بیا خوشه شم بیا راکوي.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې بندیان ځورول کیږي. د ایساف یوه الوتکه په زابل کې نسکوره سوې او د ژړی پر ولسوال برید سوی. د ترکمنستان د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو. دا هم اوري چې د امریکا یوې وتلې سندرغاړې نن له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي چې د بلخ په حیرتن ګمرک کې د 3.5 میلیارد افغانیو د ورکېدو راپور ترلاسه کړی دی. د دې ادارې رئیس وویل چې دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. نور د احمد زبیر اجمن په رپورټ کې.
د دې ادارې مشر عزیز الله الدین چې د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون ته خبرې کولې په ډاګه نه کړه چې دغه راپور یې له کومې مرجع نه ترلاسه کړی. خو ښاغلی الدین وویل چې دغه راپور لا ډېرې څېړنې ته اړتیا لري.
در قسمت ګمرک
د حیرتان د ګمرک په اړه موږ ته دا راپور راغلی چې 3.5 میلیارد افغانۍ په کې ورکې شوې دي. دا یو راپور دی چې باید وڅېړل شي تر څو حقایق معلوم شي. د راپور له مخې 3.5 میلیارد افغانۍ په 1490 او 1490 کې ورکې شوې دي. زموږ هیئتونه په دې اړه په حیرتان کې خپلې څېړنې پای ته رسولي او اوس یې د کابل له ګمرک سره مقایسه کوي.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړه چې دغه پیسې څنګه ورکې شوې. خو زیاته یې کړه ممکن داسې هم شوي وي چې د حیرتانو له بندر د نړیوالو ځواکونو په نوم ځینې مالونه پرته له محصوله تیر شوي وي. ښاغلی الدین وویل چې د سپین بولدک او د حیرت په ګمرکونو کې هم د دوی څېړنې روانې دي. بلخوا د حیرتان د ګمرک رئیس قاضي نجیب الله په دې بندر کې د اختلاس راپور ردوي.
زه د لودین صاحب نظر ته درناوی لرم. زمونږ سپینګری او مشر دی. خو زما په نظر د دوی هیئت چې څه ښودلي د تیلو هغه شرکتونه به وي چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې له محصول نه معاف دي. ښایي همدا معاف شوی محصول به یې حساب کړی وي.
دا چې رښتیا هم په تیرو دوو کلونو کې د حیرتان له ګمرک څخه 3.5 میلیارد افغانۍ ورکې شوي او که نه دا مسله لا ډېرو جدي څېړنو ته اړتیا لري. خو په ګمرکونو کې اداري فساد هغه ستونزه ده چې د مالیې وزارت چارواکو په بیا بیا منلې او ویلي دي چې د اصلاح لپاره یو شمېر کارونه شوي او لا ډېر اقدامات به وشي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې بندیان ځورول کیږي. خو تر هغه مخکې د کندهار د ملي امنیت ریاست نن دوه تنه هغه ماشومان چې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژونکو بریدونو ته هڅول سوي وو رسنیو ته وښول. په نیول سوو زلمیانو کې د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی لس کلن عزیز الله هم شامل دی چې یو ځل مخکې ملي امنیت نیولی وو خو ولسمشر کرزي وبښي. دغه لس کلن ماشوم وایي چې وسلوالو طالبانو د دویم ځل لپاره هڅولی چې ځان وژونکي حمله وکړي. نوموړی محمد صادق رښتینی ته کیسه کوي چې لومړی ځل تر نیول کېدو وروسته څنګه وتښتید او بیا څنګه د وسلوالو لخوا ونیول سو.
هغه جنا را وتښتېده
کابل موټر ته راغلم، هغه بیا کندهار ته راتله، بس کندهار موټر ته سپارلې راوړه. کابل دروازې ته کاته شم، کابل دروازې کې مې یوه شپه هوټل کې وکړه. بیا هغه جنا بیا راسپور شم بولدک ته، بولدک نوي کلي ته لیک پاتې یم، دومره ډېر نوم بس ونیولم. تې دلته چیک ورته چې دلته هم چې خپل دی، بس هغه رینجر ته راواچولم، کمندانۍ ته یې راوړم، پیک مندانۍ نه دلته راوړم، دلته وسه پورې دلته یم.
ستا کور چیرې دی او مدرسه دې چیرې ویل؟
کور مې گردیش کې ده، مدرسه مې د ملا مسردي کې، مدرسه گردیس کې د غچ کې مې وایله.
د دوهم ځل لپاره د برید کیسه وکړه چې څنګه آماده شوې چې بیا برید وکړي او څنګه پولیسو ونیولې؟
دویم وار داسې وم چې بیا د غچ نه خلاص شم، بیرته ولاړم، بیرته دې چې ته راغلم، بیا د غچ کې چې ونیولم ونیولم، بله پیره نو دا پیره نه، بله پیره واسواسکټ مې واغوست، نو راغلم کابل ته. کابل کې بس لږ لږ وګرځېدم، بیرته بولدک ته راغلم، هغه مې جامپر پې اغوستی و، نو نه برېښېدې. بیا بولدک کې د سیوه دومره بمه راوتلې وه د جامپر نه، بس بیرته یې ونیولم مخکې. بیا هغه جې کې چې ونیولم، هغه جې کې کومندانۍ یو سپین ږیری کومندان و، هغه راته چې دا خوشی کې، بیا هغه جې کې هم خوشی.
تا ته څه ډول روزنه درکوله؟
ما ته راته وایي ته نه مړ کېږي، تا یوه ګوته کټ کېږي او دسې ده دسې ده، اته جانا ته ځې امریکایان به مړ شي، ته نور نه مړ کېږي. آزاد جای و دی جې کې به راته چې دا دسې ویشتی کېږي، دا دسې به لوټای کېږي، دا دسې ججوره ترخکی کېږي، بله دسې راچولی کېږي. او بیا پیسه کوي دوه واری به بلوټ وای، نو بیا به پیرته شي، او دا بیا داسې کېږي که هغه نه شي کولی، نو بیا وړه ته پنج یا ور ښځ ده که نو بیا اسانه ده، نور هر چې تا ته ځان دی.
ستا مور پلار خبر وه په دغه کیسه باندې؟
نه، هغه چې کې دغه باندې نو خبر، پلار مې نشته، مور مې نه ده خبر، خو زه نور نه یم خبر چې چا به خبر کړي که نه.
یو ځل ته ولسمشر کرزی ایله کړې وې، اوس دا دې د دوهم ځل لپاره ونیول شوې، اوس ستا غوښتنه څه ده؟
ما غوښتنه دا ده چې زه بیا کور ته ولاړ نه شم، ځکه هغه چې کې چې ولاړ شم بیا مې نیسي، بیا هغه نه دا واسکاټ کړ دا چی پیدا کوي، هغه نه یو ملتب ووایه، هغه نه به یو چی درسره جوړ شي. دې لپاره زه کور ته نه شم کینی، کور ته خو تلی شم، بیا مې طالبان نیسي، او طالبان چې ونیسي بیا واسکاټ کړ کوي، هغه نه چې بیا خوشحال شم بیا را کوي، نو هغه دا دو واسکاټو کې ما ځان ونه ورځو، بیا نه ورځو.
لس کلن عزیز الله و چې ویلی وسلوالو د دویم ځل لپاره ځانمرګې برید ته ګمارلی و. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې دغه ځلمی دوی نه دی استخدام کړی او د اصولو له مخې طالبان ماشومان په خپلو لیکو کې نه ګماري. دغه مرکه له عکس او نور تفصیل سره یو ځای د ازادي راډیو په ویب سایټ کې پیدا کړي. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د زندانیانو د ځورولو له کبله د ملي امنیت پر ریاست نیوکه کوي، خو د ملي امنیت ریاست وایي په دې اړه دوی څېړنه کوي او عاملینو ته به سزا ورکړي. نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د ملي شورا یو شمېر غړیو دا تور لګولی چې د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې بندیان په ناوړه توګه شکنجه کیږي، خو د ملي امنیت ویان لطف الله مشال بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په توقیف ځایونو کې شکنجه د اساسي قانون پر خلاف دی او دوی به دا موضوع ډېره زر وڅېړي.
شکایت چې په دې وروستیو کې راغلی په دې اړه د ملي امنیت د رهبرۍ له خوا نه هیات موظف دی. موږ د بشر د حقوقو تازه یو مدیریت جوړ کړی دی چې هغه د بشر د حقوقو مدیریت، همدارنګه حقوقي مشاورت او نور همکاران به په دې برخه کې تدقیق وکړي او څېړنې به وکړي. که څوک ګرم وګڼل شي هغه ته به د قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
ده هم وویل چې د ملي شورا د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او په کابل کې د یوناما دفتر څو وارې د دوی له توقیف ځایونو څخه لیدنه کړې. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د شکنجې خبره کوله دا وغوښتل څو د ملي شورا یو پلاوی واستول شي او د بندیانو حالت له نږدې وګوري. په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي بیا دا هم وویل چې د ملي شورا پلاوی ته هغه بندیان نه دي ښودل شوي چې د دې ادارې له خوا شکنجه شوي.
هغه محبسونه چې دا مهال د ملي امنیت په واک کې دي، په خاصه توګه نوی او ولسم ریاست، هلته ځورول شته، هلته د زندانیانو ته برق ورکول کېږي، خوب ته نه پرېږدي. زندانیان په بیلابیل ډولونو ځورول کېږي او هغه خلک چې دا مهال ځورول کېږي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ان تر دې چې وینه ګرځوي. د تعصب ځای خو دا دی چې کله هلته یو پلاوی لاړ شي نو زندانیان یو بل ځای ته لېږدوي او یو ډېر کم شمېر هغه پلاوی ته ورښيي چې دا دې موږ سره دومره زندانیان دي. زه فکر کوم چې د ملي امنیت له خوا نه به له دې نه بله لویه جفا نه وي.
د ملي امنیت په زندانونو او توقیف ځایونو د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت غواړي د باګرام زندان او توقیف ځای هم تر خپلې ولکې لاندې راولي.
د زابل چارواکو تایید کړی چې په دغه ولایت کې د ایساب ځواکونو یوه الوتکه نسکوره سوې چې له کابله څلور کسان وژل سوي چې د تاجکستان اتباع دي. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ لري.
د ایساب ځواکونو د اکمالاتو دغه قراردادي الوتکه 13 ورځې یوه بجه د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وغورځېدل. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل چې لوېدلې الوتکه پوځي نه بلکې ملکي وه او د سپوریم کوټ په نوم په یوې کمپنۍ پورې تړاو درلود. د رسولیار په وینا د پیښې له تخنیکي ستونزه او د هوا خرابوالی و. د نوموړي په وینا په پیښه کې د الوتکې څلور سپرلۍ وژل سوي چې یوه یې ښځه او درې تنه یې نارینه دي.
د شینکی ولسوالۍ د بیز نه د پورته کېدو پر مهال د هوا د خرابوالي د تخنیکی ستونزو له کبله پریوتی ده او د دې پیښې په پایله کې څلور تنه وژل شوي دي چې دوه تنه هم د تیارې عمله شامل دي.
د دغه پیښې په اړه تر اوسه کومې ډلې تبصره نه ده کړې. خو له دې مخکې په دغه ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د حساب ځینې جنګي او اکمالاتي الوتکې له ستونزو سره مخ سوې وي چې مسؤلیت یې د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هرات د شینډن ولسوالۍ له کلینیک څخه د تشتبل سوي ډاکټر مړی وموندل سو چې د مسلې خلک په غوسه کړی دي. پر وروسته کې په سیمه کې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. شرف الدین سنګزای او نور معلومات.
د شینډن ولسی خلکو د غي ولسوالۍ د زیرکوړون او کال د رغتیاي کلینیک دی و ډاکټر نثار له اختطاف وروسته د وژنې او یو مخروبه کې د جسد د مندنې خبر ورکړی چې د دوی په وینا مړی ډیر بدرنګ کړی شوی و. د شینډن ولسوال محمد نبی یوازې د پیښې تایید وکړ دا چې پیښه تازه و تر تعقیدې مخې جزئیات ازادۍ راډیو ته ورنکړه. شینډن د هرات په جنوب ختیځ 130 کیلومتره کې یو ولسوالۍ نومېږي. کسان وروستۍ وړېرو کلونه ناکراره پاتې شوي و. خو دوه کاله راهیسې د اربکي یا د ولسي ملاتړ د پولیسو تشکیل سره یې حال څه ناڅه سم شوی و. خو په دا وروستیو کې یو ځل بیا ناکراره او د ازادۍ راډیو خبري سرچینې د یوې اونۍ په تېرېدو سره ترلسو د زیاتو کسانو د ترور یا اختطاف کولو خبر ورکړ. کوم چې وروستۍ بېلګه یې د اوکل د کلینیک ډاکټر نثار نوم یادولی شو چې شپږ ورځې د مخه د کار له ځایه تښتول شوی و. دا هم د یادونې ده چې سیمه ییزه خلکو ناامنۍ کې یو شمېر اربکي هم ښکېل وبلل. د پیښې د لا ښه وضاحت لپاره مې د هرات د ولایتي شورا مرستیال رئیس تور محمد ظریفي څخه وپوښتل. د سیمه کې د یوې اونۍ په اوږدو کې د وژل شویو کسانو شمېر تر شپږ تنو تایید کړ. خو د خبرو په دوامې سیمې ته د ملي پولیسو د ورتګ ټینګار لاره.
بلخوا په کندهار کې د جړی پر ولسوال برید سوی په پیښه کې د تازه نه رسیدلی. خو وکسن یو لسوی چې ولسوال وی د وسلوالو طالبانو یو مشر هم پکې شامل دی. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د جړی ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې د کندهار ښار څخه ولسوالۍ ته پر لارې و چې د ولسوالۍ په ماکوانو سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلی. د ولسوال په وینا په برید کې د یو ساتونکو زخمی شوی. خو د پیښې سره په تړاو په سیمه کې وطنونی ولسو چې یو پکښې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان دی.
وہ نفر مشکوک کسان مل نیول دی دا یو نفر خدای سے ویل کی چې طالبانو مهم سلیم دین او شکه وتلی وسلوال مخالف دی.
وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه بریټ پاړه څه نه دی ویلی. په ورته وخت کې د کندهار د ولایت مقام دی وی خبر پانی په خبرولو سره دغه پیښه غندلې.
د بلوچستان شمال ختیځ لوري ته د بادنی سیمې چارواکي وی افغان سرحدي ځواکونو له دې سیمې څخه دوه تنه او ځینې بیا وایي چې درې تنه پاکستاني اتباع له وسلوالو طالبانو سره د لاس درلودلو په تور وړي او هلته یې وژلې دي. خو ځینې نړیوال اژانسونه وایي چې دغو کسانو د افغانستان په خاوره کې ماینونه ښخول او افغان سرتیرو په ډزو ووژل. نور د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
د بلوچستان شمال ختیځ لور ته د کلاسی فلاسیمه مربوط له افغانستان سره پر پوله د بادینه سیمه چارواکي وایي د تیر جمعې په ورځ د افغان سرحدي ځواکونو سرتیری په دوو موټرو کې د پاکستان خاورې ته راووښتل او دوه تنه پاکستانیان یې له ځانه سره بوتلل. د بادینه سیمه د لویس پولیسو یو مشر محمد اعظم وایي اوس یې داسې خبرونه ترلاسه کړي چې دغه کسان افغان ځواکونه وژلي دي.
که
څه هم د سیمه چارواکي کې وایي چې لا هم په دې اړه کره معلومات نه لري چې دغه کسان په څه تور وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې دغه کسان افغان سرتیرو په دې تور ووژل چې ګواکې دوی له وسلوالو طالبانو سره په ملګرتیا په افغانستان کې دورانکاری په چارو کې لاس درلود. د کلاسیف لا سیمې یو اوسېدونکی تورګل جوګیزی وایي افغان سرتیرو دوه کسان نه بلکې درې کسان یې وړي او وژلي دي. نوموړی وایي دغه خلک پر پوله پراته دي، نو د سیمې د دود له مخې که یې وسلوالو طالبانو ته میلمستیا ورکړې وي خو له طالبانو سره ملګري نه وو. د دغو کسانو د وژنې په خلاف د بادینې سیمې خلکو او د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو احتجاج کړی او له پاکستاني ځواکونو یې غوښتي چې د دوی د وژل شویو کسانو مړي د دوی ته وسپاري. د کلاسیف لا سیمې یو اوسېدونکی زین الله وایي د وژل شویو کسانو د کورنیو لخوا یې خبر ترلاسه کړی چې کسان یې د طالبانو سره د لاس لرلو په تور وژل شوي دي. خو بل لور ته د چین د شنهوا خبری اجانس په دې اړه په خپل راپور کې د افغان چارواکو له خولې ویلي چې دغه دوه تنه پاکستانیان یې هغه وخت ووژل چې د افغانستان خاورې ته ور واوښتل او هلته یې ماینونه ښخول.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي هغه تورونه چې د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداری لګول سوي سیاسي انګیزه لري. د پاکستان صدر اعظم له الجزیره ټلویزیوني شبکې سره په مفصله مرکه کې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه هم خبرې کړې چې په اړه یې احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په اړه د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې حکومت یې هیڅکله هم د پاکستان په قلمرو کې د امریکا بی پیلوټه الوتکو ته د الوتو او پر افراطي وسلوالو د بریدونو اجازه نه ده ورکړې. ګیلانی زیاته کړه د بی پیلوټه الوتکو د حملو زیان تر ګټې زیات دی او پاکستانیانو په دې اړه هم له امریکایي چارواکو سره وخت نا وخت بحثونه کړي چې باید په سیمه کې د ډېر قبایلو او افراطي وسلوالو ترمنځ توپیر وشي. ګیلانی وویل د بی پیلوټه الوتکو حملې په قبایلي سیمو کې پر ډېر قومونو ناوړه اغیز کوي او د هغو د سخت عکس العمل باعث کیږي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د دې حملو په نتیجه کې قبایل بیا له افراطي وسلوالو سره یو ځای کیږي، د پخلاینې چانس له منځه ځي او په دې توګه امریکا د ده په وینا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو سره د پاکستان لپاره سختې ستونزې جوړوي. د پاکستان صدر اعظم یادونه وکړه چې له پاوت سره د ملکي حکومت اړیکې ښه دي. د دې اشاره له پاوت سره د ملکي حکومت د څو نیو مخکې کړکیچ ته وه. دا کړکیچ له هغې ادعا وروسته پراخ شو چې ویل کېدل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د امریکا د پاوځ پخوانی لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ته په یو استولي لیک کې د ملکي حکومت پر ضد د پاوځ د احتمالي کودتا په وړاندې د امریکا د مرستې غوښتنه کړې. له الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې د روانو هڅو په برخه کې د پاکستان د دریځ او د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پوښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هر راز نوښت ملاتړ کوي. د دا ادعا چې ګنې هیواد یې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسولو هڅه کوي رد کړه او ویې ویل موږ د طالبانو ملاتړ نه کوو، دا زمون کار نه دی، اوله به دا کار کوو.
ستاسو له پیغامونو نه
داوته جبی کسلام خبرې کوم. زه د ټول افغانستان د خلکو څخه دا هیله کوم چې په د ټول افغانستان په جوړولو کې سهم واخلي. زمون ګران افغانستان اور اخیستی او په موږ کې مروجه خبر دا چې چا کور اور واخلي، نو که وړکی وي او که غټ وي که زوړ وي ټول ورته خپل اندازې سره اوبه راځغلوي او د اور په ګل کولو کې مرسته کوي. زه د افغانستان د ټولو وګړو څخه غواړم چې د افغانستان د اور په ګل کولو کې مرسته وکړي تر څو ګران افغانستان د دغه بدبختیو څخه خلاص شي.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام او اوریدې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د تیاروي د ادارې رئیس وایي په ولسوالیو کې د موادو د ویش لپاره منظم سیستم نشته. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ نن په د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپریال ساتنې په کمیسیون کې ویل چې هڅه کوي دغه ستونزه د راتلونکي کال په پلان کې اواره کړي. په دې اړه تفصیل سبا د ورځې په جریان کې اوریدلی سی. بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام په مرسته د ننګرهار شپږ سوه تنه ښځینه کرنیزو کارونو ته تشویق سوي. دغه راپور هم سبا د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي او د دې هیواد له 3 میلیونو زیات وګړي چې په انتخاباتو کې د ګډون وړ دي د دې هیواد راتلونکی مشر ټاکي. په نننیو انتخاباتو کې که څه هم د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف په وړاندې اووه نور سیالان ولاړ دي، خو اکثر څارونکي په دې باور دي چې د دې انتخاباتو ګټونکی به بیا هم دی وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف نن د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې خپل پلار زوی او لمسی سره یو ځای د رای ورکولو یو مرکز ته ولاړ او لومړی د کورنۍ مشر یعنی خپل پلار ته اجازه ورکړه چې د ترکمنستان په اساسي قانون کې د رای ورکولو لپاره خپل تسجیل شوی حق څخه کار واخلي. د راپورونو له مخې د ده اووه واړه سیالانو هم خپلې رایې په صندوق کې واچولې، خو تمه کیږي چې په دې انتخاباتو کې به ولسمشر بردی محمدوف خپل واړه سیالان چې ټول تقریبا ناپیژندل شوي کاندیدان دي په اسانه مات کړي. د پخواني شوروي لړنګېدو وروسته په تیرو څه باندې شلو کلونو کې دا دریم ځل دی چې په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او دوهم ځل دی چې له یوه زیات کاندیدان ځان پکې کاندیدوي. په لیباب ولایت کې یو رای ورکوونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل:
مخپل رای نن پر لسو بجو ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ته واچوله. بل کوم کاندید نسته. سار وختي خلک کم وو، شای علت به سړه هوا وه او کیدای سي مبشین به ګڼه ګوڼه زیاته سوي وي. ما داسې سړی هم ولید چې د خپلې ټولې کورنۍ رایې په صندوق کې واچولې. دا کومه نوې خبره نه ده، نورې سرغړونې مې نه دي لیدلې. خو د دې انتخاباتو نظم د پخوانیو هغو په پرتله شو.
د لیباب د سردارآباد ولسوالۍ اوسیدونکي میرمن خورماګل وایي دا هیله منه ده چې په شرایطو کې به یوه ورځ ښه والی راشي.
ما د لومړي ځل لپاره په داسې حال کې رای ورکړی چې ګټونکی له مخکې را معلوم دی، خو په انتخاباتو کې هیڅ بله مسله د عوامو له هیلو سره تړلې نه ده. زه باور لرم هغه وخت چې زموږ په هیواد کې به رښتینی دیموکراتیک انتخابات کیږي او خلک به خپل مشران په خپله غوره کوي را روان دی. زه پوره باور لرم.
ترکمنستان د طبیعي غاز د زیرمو لپاره په نړۍ کې دریم مقام لري. دا پراخي زیرمې د ترکمنستان حکومت ته ډیر زیات عواید په لاس ورکوي او خای په همدې دلیل لویدیز هیوادونه چې د انرژي د نویو سرچینو په لټه کې دي پر دې هیواد کم انتقادونه کوي.
د ازادي رادیو په ویب سایټ کې د اونۍ سندره د استاد اول میر د چوي د اسمان په شنه لمن کې د بهار اوریزي نڅا کړي. خوس دی وتل سندرغاړي د مرګ داستان. د امریکایي سندرغاړي ویټنی هوستن د سندرو مینوال نن د غم پر ټغر کې نسل. د میرمن هوستن مړی نن د امریکا د لاس انجلس په یو هوټل کې موندل شوی دی. د دې د سندرو او ژوند په اړه فرشته جلال زئی لاند معلومات وړاندې کوي.
دا ویټنی هیوستن شهرت د اتیاي ملسیزي په پای او د نویمې په پایل کې او چې ورسید آی ویل اولویز لوو یو یا وير دو بروکن هارتس ګو. دا د هیوستن له هغو سندرو دي چې له امریکا د باندې هم سل هاو زره مینوال پیدا کړل. رپورټونه وایي د دې مړی نن سهار د امریکا د متحدو ایالاتو د لس انجلس په ښار کې د بیورلی هیلټن په نوم یو هوټل کې موندل شوی دی. د دې د مړینې علت لا نه دی څرګند، خو پولیسو ویلي چې له دغې پېښې سره د کوم جنایي فعالیت د ارتباط هیڅ نقشه لا تر اوسه په لاس نه ده ورغلي. د ویټنی هیوستن د مرګ د خبر له خپرېدو سره سم د هغې د سندرو ګڼ شمېر مینوال نن سهار وختي له بلوکړو شمو سره د هغه هوټل مخې ته راغونډ شوي وو چې د دې مړی موندل شوی. میونت میشال وایي د دې لپاره د ویټنی هیوستن مړینه یوه ستره غمیزه ده.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
The marg sakht khoshinawun kaydai. De har waqt she sundari weli aw mal kuchinwali qojurtani walai. Za de aw de kurnita dua kom. ویټنی هیوستن په داسې وخت کې مرسته چې په امریکا کې د موسیقي او د سندرغړ لپاره د جایزو هغه ځانګړي او معتبر مراسم چې ګرامی اوارډز ورته ویل کیږي تر سره کیدونکي دي. تاکل سوی چې ویټنی هیوستن هم په دغه مراسمو کې چې اوس بعد د دې د ناڅاپي مړینې تر اغیز لاندې تر سره شي برخه واخلي. هیوستن نیویارک ته نږدې د نیوجرسي په نوم یو سیمه کې زیږېدلی او لویه سوی وه. په اوایلو کې په کلیساو کې مذهبي سرودونه ویل. دې وروسته د نیویارک ښار نایټ کلبونو ته لاره پیدا کړه او له هغه ځایه قدم قدم د سترو نړیوالو سندرغاړو په کتار کې ځای وموند.
تاسی ازادی رادیو تغواج است. دغه رپورت سره د خبری مجله د رپورتونو برخه پای ترسیږي. ورستی خبری مجله له ملیحه احراری څخه واورئ چې دغه شیبه سټوډیو ته راغله.
تشکر سالجان، شما ماندن.